یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د یو ساعت خپرونه پیل سوه چې اونیز پروګرام د زهرو کاروان یوه برخه جوړوي. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اورئ چې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی. نن شنبه ده، د وږي اسمبلی لومړۍ د اګست میاشتې 22 نیټه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکیم. په کابل کې نن 2 چاودنې، 1 پولیس ووژه او 3 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 812 موټرو د سپین بولدک چمن په لاره تګ راښته کړی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ښایي په 2 کلونو کې کنټرول شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن 2 چاودنې، 1 پولیس ووژه او 3 نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامر زرزادی رادیو ته وویل لومړنۍ چاودنې د 8 امنیتي حوزې اړوند 40 ستون سیمه کې سوې چې 1 پولیس یې وژلی او بل یې ټپي کړی دی. فرامر وایي د مقناطیسي ماین د چاودنې یو بل ملکي وګړی ژوبل کړی هم دی. بل لور ته امنیه قمندانۍ وایي چې د تایمنۍ په سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر ورته چاودنه سوې چې 2 تنه پکې ټپیان سوي دي. په پلازمېنه کابل کې په دې وروستیو 8 ورځو کې د نامنیو پیښې له ډلې د ماینونو چاودنې ډېرې سوې دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې 9 ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دغه کسان هغه مال وژل سو چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل.
نښته بیګا 12 بجې پیل او 3 بجې دوام کړی دی. نښته کې 9 ولسي پاڅون کوونکي چې د ملک تاتار کسانو وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي. مخالفانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. اوس هلته وضعیت نورمال دی او کومه ستونزه نشته.
درې ورځې وړاندې طالبانو په همدې ولسوالۍ کې یو ورته برید کې 14 پاڅون کوونکي وژل. پاڅون کوونکي پر قومي مشرانو او قومندانانو پورې تړلي وسلوال دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله ورکړل سوې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 912 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو وو او یوازې نن د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد سوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل سوه. د یادونې ده چې دا لاره له تیرو 8 میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د پاکستان د حکومت لخوا تړل سوی وي چې دواړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم سوي وو. زموږ غلازه د ریډیوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 3 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 8 زره کسان ترې مړه دي. جرمني، فرانسه، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي راهیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړې شمېرې درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډېره برخه کې د همدغې ناروغي د خوریدو د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه به تل رسول. روغتیایي متخصصین د کووید 19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي په موسم کې د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویرې رامنځته کړي چې شایي په منی کې دا ویروس یو بیا ډیر سي. اروپایي مشران ویلي چې د ویروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سي متچیدا ویروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. په بلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسګونه وی پاڼو ته لاسرسي محدود کړی دی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته له لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وی پاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل سوی. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د اونۍ د پای ورځو کې هم د پراخې مظاهرې د دوام اټکل سوی. کله چې د دغو وی پاڼو په لینک باندې کلیک وسي په اوتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسي د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه باندې سوی. په بیلاروس کې لټاکنو وروسته انټرنیټي خدمتونه هم ټکرې سوي او د نظر خاوندان وایي دا کار د دې لپاره سوی چې د اعتراضونو د یووالي او منفي تبصرو مخه ونیسي. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
له یوه تحلیلګر سره دا مسله څېړو چې د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولی سي. دا هم وایي چې په غزنی کې خلک شکایت لري چې تر غرمې وروسته مامورین رسمي دندو ته نه حاضریږي.
مسوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې د مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سهار راسه.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ترکیې حکومت یوه بله پخوانۍ کلیسا په جومات بدله کړله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو په اړه بحثونه پای ته رسیدلي او نوملړ چمتو سوی دی. د دې شورا یو ویان که څه هم د دغه نوملړ په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالحې عالي شورا کې یوه باخبره سرچینه وایي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یوه ښځه شامله ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن له کابل په مستقیم تماس کرا سره دی. تورمن صاحب، خبرونې ته شرغ لس د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری د غړو د اعلان په اړه د دې شورا ویان نور څه جزئیات ورکړي دي؟
مننه سالی صاحب. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون وویل چې په نوملړ باندې بحثونه پای ته رسیدلي بشپړ شوی او ډیر ژر به په رسمي ډول د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله لخوا اعلان شي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډیر ژر به اعلان شي.
نوموړي د ډیر ژر په اړه وویل چې نن یا شاید سبا. ښاغلی خوزون د دې نوملړ په اړه جزئیات ورنکړل خو په ملي مصالحې عالي شورا کې وی با خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا د مرستیالانو په ترکیب کې د بابر فرهمن، اسدالله سعادتی، مولوی عطارحمن سلیم، سلام رحیمی، حاجی دین محمد او یوی خزی نوم شامل دی چې د خزینه غړي د نوم په اړه به خبري وکړي.
ترمن صاحب، د رهبری شورا د غړو په اړه معلومات ورنکړل چې کوم کسان به د رهبری شورا برخې ته راځي؟
سالی صاحب، خاغلی خوزون په دې اړه څه ونه ویل خو کومې سرچینې چې د خاغلی عبدالله د مرستیالانو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل دی ویل چې په رهبری شورا کې څلور څلوېښت کسان شامل دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی او یو شمېر جهادي مشران هم پکې شامل دي خو د نور غړو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. بل سالی صاحب،
ترمن صاحب، د دولت د عالي شورا د جوړښت په اړه مو پوښتنه ونه کړه چې ویل کېدل پر مهمو مسایلو به ولسمشر ته مشورې ورکوي.
بله، د دولت د عالي شورا په اړه چې مهم مسایلو کې به ولسمشر ته مشورې ورکوي او ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم هغه وخت کې انتقادونه دا ول چې دغه شورا باید جوړه شوې وای چې په دغه سې مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکړي. مال خاغلی خوزون په دې اړه پوښتنه وکړه، هغه وویل چې تر اوسه پورې د دغه شورا د جوړولو کار نه دی بشپړ شوی. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. له اجمل تورمان هم وردل چې عملی مصالح علی شورا وی چې د دې شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو نوم لړ چمتو سوی او ډیر ژر به اعلان سی. خو په ملي مصالح علی شورا کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل دي. د دې شورا د ترکیب بشپړیدل د سولې پروسې سره څومره مرسته کولای سي چې له خند او ځنډ سره مخامخ شوی ده. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سالی، سبق خبرونه ته شرغ لست، تاسو څه فکر کوئ چې د ملي مصالح علي شورا د ترکیب بشپړیدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولای سي؟
ډېر شکر سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته چې د سولې روان بهیر بهرنی اړخ یې ډېر دی چې طالب په چا پرې تړلی دی، کوم خلک نه تېرشي. لکه څومره چې په داخل کې د سیاسي نهادونو د دوو ترمنځ د سولې ملاده دوی په وجه باندې متصله وه، د ملاده مکېدو علت همدغه بې اتفاقي، دغه د شخصي غوښتنو او تمایلات. په هغه اندازه چې دوی څومره سره نږدې کېږي، دغه مسله یو طرفته کولای شي په هغه اندازه باندې د سولې پروسه په هغه اندازه باندې چټکه کېدلی شي. او مخالف طرف چې دوی دغه بې نظمي او بې رسل او خودسرانه ځینې کړنې بعضې بحثونه ګوري، هغوی ته لا په دې زمینه برابرېږي چې وروره تاسو په خپلو منځو کې سره جوړونه یاست، په خپلو منځو کې تاسو روانی ته اوس پرمې هي سوې لري. او زما د معلوماتو له مخې چې یو بحث هم پکې روان دی، سولې د صالحې په همرستانو کې د قانون سر باندې جنجال روان دی. کوشش دا کېږي چې د ولسمشر طرف څخه تر مجبور ته دغه لیست کې داخل شي، کما
بل اصالی صاحب یو څه که تاسو ځای ته تغیر ورکوئ چې د آواز یو څه سم نه راځي. بله پوښتنه به دا وکړم چې د ملي مصالح علي شورا په ترکیب کې تاسو څه فکر کوئ چې نوې داسې څېرې شته چې واقعا د سولې له پروسې سره مرسته وکړي؟ مخکې خو په راپور کې د بابر فرهمن، د سلام رحیمی، حاجی دین محمد او ځینو نورو احتمالي کسانو یادونه وسوه.
او په دې کې تکامل شته. په لاره کې د محمد د سولې په مسله کې قریب 12 کال کېږي چې حالې ځلې کوي. د سولې دغه د وکړنې پروسه د شغلي خلیزه مشریبه د مخته روانه د امریکا د متحده ایالاتو دا پروسه خو اینه د شغلي بارک اوباما او شغلي کلیه په دوران کې په 2010 کې پیل شوی، چې د مارا د اسلامي مارا د بیرخ په وجه باندې سفر وکړ. خلاصه د محمد خپل شهاب عبد الله چې د انتخاباته تر مخه اته دا یو مرزو ویل کچیر د سولې په وجه باندې حکومت یې حضور غاړه وکړي، چې هغه دې تفاهم سره قابل د سولې دی. په دغه مسله کې یو هم د سولې په دامي لري پروسه چې هغه د ټول ملت د ټول ولز د ټول عام په خیر ده. دی اوس هم شغلي پر احمد دي زما ترکیب راغلی وای چې هغه هم د طالب سره د دې تر څنګ چې ورور یې ورپړ چې د ورور غږ وکړي په مشورتي جرګه چې په اسلامي ورن چې بیا په طالب باندې د ورور غږ وکړي. یعنی هغه څه متنازع شخصیتونه سپته افغانستان چې په دغه ترکیب کې چې د ځینې لاین د سولې پروسه د ګړندیتوب سره مخ کوله، او په کوم اندازه چې د دې انسجام مرسته کېږي، بالاخره اوس په دغه ترکیب باید نهایي سي افغان ملت د دغه ترکیب د نهایي کېدو په امید باندې.
بل د ترکیب خو به کېدای سي بدل را بدل هم سي سالي صاحب، یعنی ځینې کسان ممکن ایسته سي او دغه په ځای نوي څيري راوستل سي چې د سولې پروسې سره مرسته وکولې. ستاسو نظر څه دی چې د سولې پروسې په وړاندې نور کوم داسې خنډونه دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړې ده؟
د سولې په اړه باندې روان بحث یو موضوع د حقوقو مسله ده، چې اوس په دغه ترکیب کې د سولې د مصالحې د عالي شورا په ترکیب کې یوه شته چې هغه تر اوسه پورې نوم نه دی پاتې شوی. مثلا د بیان د ازادي مسله په کتاب کې زیات دي، د مذاکرات ټیم ټاکي په هغه کې د بیان د ازادي په برخه کې د مطبوعاتو په برخه کې خپل خط نمایندګان بیل ته موجود دي، چې دا هغه موضوعات دي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کوم توافق شوی په هغه کې مسایل قطعا نه دي بیان شوي. چې د څه کېږي، د څه سرنوشت په څه کېږي، د خبریالانو بحث سره کوم د بیان ازادي په کوم حد پورې، ایا د افغانستان د اوسني اساسي قانون له مخې همدغه څه به موجود دي که یا په دې کې تغییر او تبدیل راځي. یعنی دا سولې اول قدمونه دي چې اوس پیل شوي دي. اصلي بحث خو د نړیوالو مذاکراتو په جریان کې رامنځته کېږي.
ممکن مذاکرات کال یو نیم کال دوه کاله په بر کې ونیسي، خو دا مهربان نتیجه ورکړي. اماده شخصا د طالبانو چې ګور طالبان اوس هم جهانه انداز باندې غواړي افغانستان ته راسي، او د جهانه انداز بحث دا دی چې څه دوی غواړي. بیانات دا دي ترکیب نہائی اور اغه په خپل وجود کې د سولي د دغه پروسې د قیدولو توام نه لري، خینه لري. دا نومونه دي د فرهمن صاحب سوفي دا به چرګان خو ما په نظر باندې نه سوت مفهوم باندې کوي. نه افغانستان د جنگ سره بلاتي، نه افغانستان د سیمو د کلتورونو کوم دي معلومات لري. اته د دې معلومات ټول مشرانو قریب خلیق او متصال کې دي قابل د بدلون دي. اما فرهمن کسان او دې ته ورته نو کسان چې هغه به څوک نه پیژني، زما په نظر چې دا
ډیر مننه. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار اصالی و چې د ملي مصالحې اله شورا د ترکیب په اړه څرګندونې کولې. د ټلیفون کرښه صفه نو معذرت مو ومني. په ملي مصالحې اله شورا کې وی به خبره سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل ده. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی شي په دې اړه مو د نثار صالح څرګندونه واوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم خاطر پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وای یوازې نن شاوخوا 1310 موټر د سپین بولدک چمن په لار تګ را تک کړی. دغه بورډ مشر وای شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي دغه بندر دوړو خو ته صادرات او واردات ته چمتو وو، او یوازې نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي مواد له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لار پروند خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شو. د یادونه ده چې د لار لتیر وو میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د خپرېدو له عمله د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوی و چې دوړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم وشول. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ممیزو د ساتنې لپاره شاوخوا 4400 خونی جوړې شي. د دې وزارت وای اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل د دې خونو د جوړولو کارونه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې بشپړېږي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه خونی د ممیزو د کیفیت او ښې ودې لپاره جوړېږي چې په کال کې به شاوخوا 10000 ټنه ممیز صادرولو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې د انګور د حاصلاتو تر موسمه پورې به دغه خونه ډېرې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 15 پوله، یو ایرو 4 افغاني 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 6 پوله، یو سعودي ریال 6 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 55 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغاني، حوزر پاکستانی روپی 453 افغانۍ.
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو. د ترکیه حکومت په یو بل لرغونی کلیسا په جمعات واړوله. دغه کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوریت نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدل شوی و. تر دې مخکې د ترکیه لخوا د آیا صوفیه لرغونی ودانی په جمعات بدل شوی و چې د یونسکو په ګډون ځینو هیوادونو پر دې مسلې انتقاد کړی و. اسمت ساروان نور جزئیات راټول کړی او په استودیو کې را سره دی.
مننه صالح صاحب. د ترکیه حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جماعت بدل کړ. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدی وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځ امپراتوري د مهال کلیسا به په جماعت واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتونو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیې په رسمي جریده کې پرون جمعه خپور شوی دی او پکې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیڅلې ژغورونکي کلیسا چې ترکان کریي بولي د ترکیې د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارلې چې پر جمعه ته بدله کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته څیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یونانی ارتودکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1517 میلادي کال په جمعات بدله کړې وه، خو د ترکیې حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په 1920 لسیزه کې د کمال اتاتورک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تېره میاشت پر جمعات له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان پکې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیې دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیې ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تېر کال د ترکیې یوې محکمې په 1945 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یوه بل لرغونی میراث ته بېرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دوه اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځیو نن خپل حضوري د درسي بهیر په محدود ډول پیل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړې پیل شوې. د دې وزارت ویاندې نوري نزهت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شوانزیو د بیا پایلدو لارخود سره سم شنبه دولتي شوانزی د یو لسم تر دولسم ترګی پورې پایل کیږي، خو خصوصي شوانزی د لمړی ترګی نه تر دولسم ترګی پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په غویي اصور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د کورونا وبا له کبله 9 میلیونه او 15 لکه ماشومان له زده کړو لرې پاتې دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، په مستقیم تماس کې راسره د اکرام صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. د پوهنې وزارت څه وایي چې په دغو ټولګیو کې چې ماشومان به اوس یا زده کوونکي به درسونه وایي، کومې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي؟
د پوهنې وزارت د وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس باندې نن په ټول افغانستان کې حکومتي ښوونځي او دغه ډول خصوصي ښوونځي په حضوري توګه باندې زده کړې پیل شوې. حکومتي ښوونځي یو لسم او دولسم ټولګي او دغه ډول خصوصي ښوونځي له لومړي ټولګي تر دولسمه دوی په دوو دولتي ښوونځي عموما په دوو وختونو باندې ویشل شوي دي. هغه ټولګي چې لږ تر لږ 80 کسان 80 کسان پکې و، هغوی سم نیم بل سهار راځي، سم نیم بل لغرمی وروسته زده کړو ته ځي. د پوهنې وزارت وایي چې د ماسک کارول جبري دي په ټولو زده کوونکو باندې. دغه ډول د ټولنیز واټن مراتول دا ډیر مهم یاد شوی دي. هم نن چې موږ ښوونځي او تلاړو زیات شمیر زده کوونکو ماسک نه درلودل، او ټولنیز واټن په ډیر سم شکل باندې نه مراته دوه. خو د پوهنې وزارت وایي چې دا شین جبري دی او دا به قرار باندې به دا عملی کیږي. 5 میاشتې ځنډ وروسته دا ښوونځي بیرته په حضوري توګه باندې پیل کیږي. 5 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې په ټول افغانستان کې ښوونځي تړل شوي وو او نن بیرته پیل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې هغه زده کوونکو کې کچرته علاوه د کورونا راښکاره کیږي د روغتي ځانګړې شمیرې سره عاجل تماس پیښو.
اکرم صاحب د ټلیفون کرښه صفانه د ډیره مننه. بیا هم ومردل چې نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځیو خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی به د روغتي وزارت سپارښتنې په پام کې ساتي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې لا هم په دولتي دفترونو کې مامورین له غرمې وروسته کار ته نه حاضریږي چې د دوی په خبره دې مسئلې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. خو د غزنی محلي اداره وایي چې کورونا وایرس کارونه ټکنی کړي دي. حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات راکوي.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي څو ورځې کېږي چې مستوفیت د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته ناهیلی راستنېږي. ګلزمان وایي په مستوفیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضریږي.
زغه ورځې مسوپیت تللی و. مسوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې د سي مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راسه. ډیری دغه سي ادارات تر وخت لسی مخکې له وخت ورسي کار دکیږي او که وروسته له وخت ورسي بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
موږ کارونه نیمګړې پاتې کېږي. کله که د ماشومین د دوه بجو وروسته موږ ورسو دوی وایي چې سبا راسه او کله چې موږ سبا بیا ورځو نو طبعا په هغه اداره باندې بوج زیاتېږي خلک زیات وي. نو زموږ کارونه په ورځو ورځو ځنډېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده. موږ له محلي ادارې دا غوښتنه ده چې دغې ستونزې ته رسیدګي وکړي تر څو د خلکو مشکل په هغه سملاسي ډول حل شي او بله ورځ اړتیا پیدا نه شي چې خلک د ولسوالیو ښار ته د وړکې کار لپاره راشي.
د کورونا وایرس د لا خپرېدو له امله مخکې د قرنطین پر مهال دولتي کارکوونکو ته په نوبتي ډول د نیمې ورځې کار کولو هدایت شوی وو. خو د کابینې د وروستۍ پریکړې له مخې اوس چې دوی باید د سهار له اتو د مازدیګر تر څلورو بجو خپلو دندو ته حاضر وي دا پریکړه نه عملي کېږي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د کورونا وایرس خپرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحیدالله کریمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
آخرین فیصله چې په ولسم د پنځمې باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د اتو بجو نه او د مازدیګر تر څلورو پورې موه د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د تژمن یو متحد یو. ولې موږ ټول ادارو ته هدایت کړی چې د دې نه وروسته به ټول د سهار د اتو څخه او د مازدیګر تر څلورو بجو د خلکو په خدمت کې.
دا غزنی اوسیدونکي وایي که دا موضوع جدي ونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم اکرام الله اکرام د کابل چپ راسپاڼه ته کتنه کوي.
هشت صوب ورځپاڼې د سولې په برخه کې وروستیو ناندریو ته په اشارې سره لیکلي دي چې په دې ډول سولې ته نه رسیږو. وړاندې راغلي که څه هم مشورتي لوی جرګې د 1400 طالب زندانیانو خوشې کول تایید کړل خو حکومت د 80 زندانیانو له خوشې کولو وروسته دا بهیر وځنډوه. ورځپاڼې د افغان حکومت هغه شرط هم راخیستی چې ویلي دي له طالبانو سره د افغان حکومت یو شمېر کومانډوي سرتیري بندیان دي باید خوشې کړي. د سرمقالې لیکوال ته یو شمېر سرچینو ویلي چې له طالبانو سره د حکومت د پولیسو لوړپوړي افسران او بهترین کمانډو سرتیري بندیان دي چې شمېر یې آن دیرش تنه خودل شوی دی. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوې چې حکومت تر دې دمه د خپلو سرتیرو یو منظم ډیټابیس نه لري ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره یو میاشت وړاندې طالبانو ادعا وکړه چې د حکومت له لوري د زر تنه دولتي سرتیرو سپارل شوي لیست کې د داسې کسانو نومونه هم شته چې په جګړه کې وژل شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دې ادعا ته په کتو فکر کېږي چې حکومت ته تر دې دمه دا معلومه نه ده چې کوم سرتیري ژوندي او کوم یې وژل شوي. ورسپانی لیکلی که حکومت د خپلو اسیرانو لیست پر اختیار هم نه لري نو دا د حکومت لپاره نهایت زیاته د شرم وړ خبره ده. وړاندې د سرمقالې لیکوال لیکلی یو بل اندېښنه ده چې ښایي د حکومت اسیران طالبان وژلي وي. په دې صورت کې باید د غډله وضاحت ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلی دي چې وروستۍ جنجالونو ته په کتو فکر کېږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې ستونزې شته چې باید د حل لپاره یې دواړه لوري هڅې وکړي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د هدفي وژنو هدف یوازې د سولې تخریب دی که تر دې لوی مسایل دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. لیکوال تور پورې کړی چې اوس په افغانستان کې دا ګمان په یقین بدلېږي چې دا کار د حکومت دننه د ځینو کړیو او اشخاصو کار دی، خو د کومې خاصې کړۍ یا شخص نوم نه دی اخیستل شوی. د سرمقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې په وروستیو کې د نظر خاوندان، علما، د سولې پلویان او یو شمېر نور مهم کسان په نښه کېږي. وړاندې پوښتنه شوې چې ولې دغه ډول کسان په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. ورځپاڼه لیکي طالبانو په وار وار په داشان وژنو کې لاس لرل رد کړي او داعش ډله هم مسؤلیت نه مني. د سرمقالې لیکوال لیکي دا اوس د حکومت مسؤلیت دی چې پیدا کړي دا ډله څوک کېدای شي چې د سولې د ثبوتش کولو هڅې کوي او هغه کسان په نښه کوي چې د سولې پلویان دي.